السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې دولس بجې شپې دی ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نه اورو
سرټر کې د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسی کول پر ضد مظاهرچیانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر غوښتلي چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د همن هڅې جاري وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسی کول پر ضد مظاهرچیانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پس کلب او په کراچي کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر برید وکړي چې په کې درې خبریالان ژوبل شول. د حیدرآباد یو ځای خبریال فیاض اوان بیگا له مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
دیش نه زیات ساتیان واغه وخت کې تسلب کې هغه ټول مشر شو د دې کې بندګان شو په داغه نه پس دې هغه ټول پړ کو ټول دې ټول پرشن کې هر څه ماته جوړ کړ دا غي دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکې میډیا باندې دې ټیم را پابندیان لګو دې دې دا ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي وخت غم غصه زار کې دا زیات نه لایق کی
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر یو بیان خپور شو چې په کې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑه غونې لګول کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر سپورت سوي بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑه غونې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لګول کېږي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ په مرکزي او نیم په صوبایي حکومتونو ورکوي. دا شان بیان وای وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي ژو ریپورت دی جوړ کړی چې له خطر سره مخامخ دي. په خبر پښتونخوا کې سرلننه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیل شي. د لوبو او کلتور صوبای وزیر محمود خان بیگم شال لیډو ټول په میله کې به په سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریبا زر نواله 1500 پورې پارټیسیپینټس په دې کې ساري شپږش مختلف کیټګریز دی په دې کې او باقي ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باقي بدا مقابله گئی.
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم د میلې په سیالیو کې برخه اخلي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی غوښتلي چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. د خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وسوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلي اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبان سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله هم برخه واخیسته. در پوینا د امریکا ولسمشر د ترګری په ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمیر ایم ډی 1530 او ای 90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر مشال ریډي ټول د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان ځکونکو له فارغېدو سره به اته بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیر زیاته کړه تر دې مخکې هم څو ایم ډی 1530 او ای 90 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړي دي. همدارنګه په دې روسي کې هندستان هم څلور هیلیکاپټري ورکړي دي. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسوالو طالبانو ژغورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسوالو ترمنځ نښته هغه مهال وسوه چې وسوالو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټر راکښته کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسېدو مخکې د دې کمپنۍ ډرایور وژلی او دوه کارکونکي ټپیان کړ خو نور 15 ملي اردو وشغورل. د سړک جوړونې دا شرکت د کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او زیانمنې سوي برخې جوړوي چې طالبانو په بمونو الوزولي دي. ترکی چارواکي د یو مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه هره ورځ 6,500 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلي ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کوي چې د حکومت د راغورځولو هڅه کوله. تر اوسه چارواکو دا خبره نه ده واضح کړې چې ولې د زمان ورځپاڼې دفتر نیولی دی. امریکا دا اقدام غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې له چارواکو غواړي چې هغه جمهوري ارزښتونو ته چې د دوی په عین کې هم شته هغه وي او د بیان ازادي ته دي درناوی وکړي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به د ایران او پاکستان وبخشي. په ایران او شام کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او توانایي پر ګټو متمرکزوي. سپینوانی وایي جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عرب امارات، اسرائیل، لویدیځې غاړې او اردن کې تم سي او په یمن کې وسوالو کسانو د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې تر لسو زیات کسان وژلې دي. د زړو د پالنې د مرکز یو رومن کاتولک مرستندوی ټولنې لخوا تمویلېږي. په دې برخ برید کې دوه ښځینه راهبانې هم وژل سوي دي. د رومن کاتولک د هغه مرستندوی ټولنې ویان چې د یمن په ساحلي ښار عدن کې د مرکز چلوو وایي څلور وسلوال د زړو د ساتنې مرکز ته په دې پلمه ننوتل چې غواړي خپلې میندې وویني. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرینم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد پرون په سند صبح کې احتجاجي مظاهره شوي. مظاهرچانو په حیدرآباد پریس کلب حمله کړی.
داغوی دا شکایت زمونږ میڈیا کوریج نه راځي. میڈیا باندې پابندیان لګولي دي. د ممتاز قادری په حواله باندې
د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه دوه ورځنۍ لویه میله جوړه کړې ده.
پګیش مختلف کیټګریز دی پدېګي او باګي ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باګي بدا مقابله گئی
او د فاټازنی ځوانان وختنه کوي چې د اصلاحات لمخي باید د اف سی آر قانون دی په مکمل توګه ختم کړل شي.
دا دی په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه دا پر دې پدا کې دی په سالاو د بهبود څه خبرې نشته چې کم زم دا دواړې سیزنونه دي چې نو الته تر غریز یا تیږي الته تشدد یا تیږي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوسرته د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پنجاب او پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد پرون په سند صبح کې احتجاجي مظاهره شوې دي. مظاهرچانو په حیدرآباد پریس کلب حمله هم کړې او شاوخوا دیرش خبریالان یې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړې وو. خو البته پکې سمرګ شبله رامنځته شوې نه ده. بلخوا په کراچۍ کې هم مظاهره کوونکو د آج ټلویزیون په دفتر برید کړی چې پکې درې خبریالان ژوبل شوي دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا څه ځوانان پریس کلب ته راغلل. دننه هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان ژوبل شوي هم دي.
ممتاز قادری په حواله باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې اظهار کوي. دا زیات نه الای کیږي په دې وجه باندې هغې ډېر زیات داسې تقریبا ساعتی اجزه ډېر زیات مصیبت کړي خلکو ډېر مشکله باندې ځان بچ کړل.
دغه رنګ په کراچۍ کې هم د بیلابیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوي. د کراچۍ پریس کلب د عمومي سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوي چې وروسته د کراچۍ پریس کلب سیکیورټي هم زخت کړي شوي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچۍ کې میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوي، او که څه هم بده پیښه مخې ته راځي نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې مظاهرچیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي، بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی. بل اړخ ته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہ واري د حکومت ته، او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قایم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی و، چې وروسته د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسوره اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې پر اتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑه ونې لګول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نواز شریف د گرین هاوس پر پاکستان پروګرام منصوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوند خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑه ونې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل زم همکار ریاض مساخل عبدالحی کاکړ سره شریک کړی دی.
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کوم ماحولیاتي بدلونونه روان دي د هغې د لاسه پاکستان کې چې کوم اثرات د ګرمې او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کوم اثرات په ملک پرېوځي، او ورسره چې کوم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه په ختمې دوه دینو دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمج د ماحولیات وزارت ته د غرنګ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي، او ورسره ټول سلور وانو صوبو ته او گلګت بلتستان او د غرنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دا رنګ موږ پر اتلونکو 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه باغه وفاقي حکومت ورکړي، او باقي چې کم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کم ریاستونه دي هغه به ورکړي. په دې دوران به کم د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کم مختلف ځنګلونه دي، غرونه دي او نور ځمکې دي چې کم ځای کې کر کرونده کې دي، چې کم ځای بوټي کرل کې دي، هلته کې بوټي کری چې کم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. د غرنګ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دي چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطره ده نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورزنې میله جوړه کړې ده. سر لننا شروع کیدونکې د میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالیانې کوي. په میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرچ راسي. تفصیل د غلام غوث نورو.
د مارچ په 15مه او 16مه نیټه په پیښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړی شوی ده، او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر غټ ایونت دی. په خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1000 نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري. شپږیش مختلف کیټګریز دي په دې کې، پایګه ډراما دا بزنس پلان دی، نات دی، کیرت دی، میوزیک دی، داسې 26 ایونټس دي کوم چې د دې سره ریلیټډ دي ځوانانو سره.
محمود خان زیاتوي چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږیش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي، او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټی ورته ورکړی کی هغه موږ سکیورټی ادارې ټول انبورډ هغه سي انشاءالله ټیک ټاک سکیورټی ورته.
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځینه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. پدې کې د فاټا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي. ایسا خلی مونږ سره په خپل منیجمنټ کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساؤت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیه شوا، شیرګر مدرسه شوا، جامع بنوري شوا. چونکه دا غي زیات تر دغه په قرات او پنات کې نه تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسو نه رجستریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي. او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی، د سیمې ځینې ځوانان غوښتنې کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون دې په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګنا خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد په لور بوزي. عمر دراسوزی پرې رپورټ لري.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او پخوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري. خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. څېړونکي او سماجي کارکون نظام دا وړوایي قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچه کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرېوځي.
کلچرل وایلنس چې ستاسو ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، بل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په ستا باندې په قانون کې، ستا په عدالت کې، او ستا په پولیټیکل ایجنټ کې، او ستا په سیاسي ستا په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه لپاره دی. په دا کې د فساد او د بهبود ایسا خبرې نشته چې کم زم دا دواړه سیزنونه دي. نو هلته ترهګري زیاتېږي، هلته تشدد زیاتېږي. زمونږ هغه بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دي. او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتله، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیر خبریال او څېړونکي احسان داوړ وایي قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دا ده چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پر ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور های کورټ چیف جسټر مظهر عالم میاخیل له نوموړي سوګند واغېسته. ښاغلي جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي تر استعفا وروسته گورنر وټاکل شو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې گورنر شوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ له خیبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کوم کارونه وکړي. نو نوموړی وایي
دری کارونه چې یو قبایلي عوامرکي لکه څنګه په درې څلور ځمکې په کشمیر او ګنډک بلتستان کې دی، او دویم چې دا کوم موجوده سیستم دی دا سیستم اکاؤنټیبل کی او دا سیستم جواب دی لکه کوم هیڅ کم دی چې دا لیګلای شي اکاؤنټیبل شي، او دریم کدا چې دې ایکسټینشن وکړي بل نه ریسیار لاندې ایکسټینشن وکړي خو دې انصاف دروازه خلاص شي. صرف د دې په چوک کې د ناوې افسر د قبایلو مسلم حال شو په دې کې چې دا فائدې مکمل پیسې څخه د فائدې راځي د قبایل 15% د خلانت نه د غلامۍ نه د جاهلیت
په قبایلی سیمو کې د فوج ډیر زیات عمل دخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کوم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې مونږ ذمہوار خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي ځای جواب وایو، خو تر اوسه پورې زمونږ سره فوجانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غاړه یا د ریفام دس نه دس وغواړئ. نو ما په خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه په خپل په دې دو په دې باندې خوشحال دي چې د ریفام راشي.
چې ګل اجي سه بینه ک اقبال ظفر جګړه دغه کمی تاسو غوښتنې لري یا دا کارونه ونه کړای شي چې کوم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوئ؟
کوم سره مخالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ راغله ده، ما په 13 په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر ګورنر په لیډرانه کو څه جزیزه خو تیر ګورنر سره درو جنسو وزیر کړه با جوان مومن او نارت وزیرستان د نور جنسو وزیر به ان شاء الله تعالی سره تجزیز به هر تل په دې میاشت کې کمپلیټ کوي. زموږ کوشش دی چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او موږ پارلیمنټیرین پرایم منیسټر ته او پارلیمنت ته د خپل هيڅ کې دوه لپاره ولګو، او کله مونږ ته دا پتا ولګېږي چې د حکومت په دښی کې انټرست نه وي، نو مونږ به هر قسم پرېشر ډیولپ کوو تر دې غوړې چې ضرورت شي مونږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایل په اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به انده تر هغه پورې مونږ تر نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین تر واستلی، نو هغه حق نه وي راکړی چې کم حق یې د غسلور سوبو پاکستانیانو ته او د دوه یونټو پاکستانیانو ته ورکړي.
تاسو د خبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل مرکه اورېدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و. اوس ورزو دیوبل ریپورت طرف ته. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې بعد د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ د جمعې پر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې دا لومړی سل دی چې دغه یو ګام واغستل شو. د په وینا دوی به د کم یو نیم کروڑ روپو یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. تفصیل د شبیر جان نورو.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروس خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگھ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو سکولونه چې پکې د دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه تر لاسه کوي، دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشا 1.5 لک روپے ورکړي دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي، خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي.
کار شوی دی بلک شوبا غډیر موتارف ته ډیر قابل تحسین دی او زموږ مچ یو ډیر تاریخ سال فیصله شوی دی، خو دې سره چې زموږ د ماشومانو تعلیمي دغه ایڈریس نه کیږي دغه بنیادی وجه دا ده چې دې کې هغه د معنا کې په نوم باندې چې دا نه رټ ګرانټ چې دی هغه ورک 1.44 کروڑ روپے وای چې کوم ورکی لګیا دي زما هغه صرف کرسچن سکولونه لمبو ورکی اوري چې دلته په خیبر پختونخوا کې یو هندو سکول نشته دی یو سکھ سکول نشته دی او په کار دا دی چې کم از کم داسې سکولونه شروع کړي هغه کې هندوان وي یا داسې سکولونه شروع کړي چې هغه مین سکان وي.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر سردار سورن سنگ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کشمیر اډلو په بیلابیلو سرکاري محکمو په نوکرو کې خصوصي کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړي.
مائنارٹی چکم جاب کوٹا وا 0.5% ہوا اور زمین حکومت سرا رادلو سرا وہ کوٹا 3% تک رہا اور نن دا خدے پاک فضل دے چھ ہر ڈسٹرکٹ کے دا مائنارٹی سڑے پلو کرے بندے لے کے چلے دے اور ڈیر دفعہ خبر مزہ پارا.
دو خیبر پختونخوا کې دویش د کمشمیر ډلو یا اقلیت سکولونه دي چې د پیښور نه علاوه ایبټ آباد چترال نوخار او ډیر اسماعیل خان کې پکې د اقلیت ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. سردار سورن سنگ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا سوری ویل کی گی چرا تن کی پنج شنبه پوری با دا افغان چارواکی او بخنا غواړم ویل کیږي چې راتلونکي پنځشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړي چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. نور تفصیل د اجمل اند په دې رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنج شنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې انشاءالله په خلاف اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیرالله آزاد په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیت استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو صلاح شي. په تېر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسوره او اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری د فالسي کولو پر ضد مظاهره چانو د احتجاج پر وخت خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهره چان د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پرس کلب په کراچي کې د شخصي ټي وي چینل آج پور دفتر برید وکړ چې پکې درې خبریالان ژوبل شول. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو پنځو کلونو کې لس کروڑه ونې لګول کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې پرس خپور شوي بیان وایي نواز شریف د ګرین پاکستان په نوم پروګرام منظور کړی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه د ځوانانو لپاره د ورځني میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبای وزیر محمود خان بیګا مشال لیدو ته وویل په میله کې به په سلګونو لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپینماني وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشره وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وسوې چې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې کمی او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمېر ایم ډی 530 او ای 90 ډوله الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري دا خبره بیګام شارډیډو ته وکړه. چارواکي وایي په افغانستان کې د میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسوال طالبانو ژغورل شوي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. ترکی چارواکي وایي د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یو نوې هڅه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځني ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به په ایران او شام کې پر وضعیت او پر سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او توانایي په ګټو متمرکز وي.
لند خبرین هم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نورو چې د پاکستان ځن رسوانو په خپل اداریو کې سلیکلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر پر سپن خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ته په ور پیغستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګن پور تکړو چې په قبایلی علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډیر په سنجیدګۍ سره کار کولوی. اداریه گورنر ته د ورپیخو مشکلاتو اړخته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره وکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیه فعال نه ده او د دې ټولې چارې د سیکورټی فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلي سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده. اداریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي نو د قبایلي او نور پښتنو د مسلو نه به په خشن خبر وي. باید چې نوموړی د هر تعلق او رشتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فړه ستونزو ته خپله توجه راوګرځوي او دوی هیله لري چې دی به د ورپېخو ستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي او خپل مرام ته به ځان ورسوي. بل پلو اکسپرس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مذاکراتي عمل راتلونکي څو ورځو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملکي د روانې جګړې ختمولو لپاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کړنلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړې دي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره به دوی له پاکستان سره په شریکه کار کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی وو خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دواړه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. اداریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم ژوره زړه خوښي لري خو د مذاکراتو کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم سیز د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچکته نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجه ورنکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې نه خبریدونکي ګارډین رسپانې د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسي ورکولو او له امریکې خبریدونکي فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې له طالبانو سره د خفیه مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته ګل ایاز وړاندې کوي.
له برتانیې خبریدونکي ګارډین رسپانه لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم وو او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې یې پاکستان بدنام کړی. رسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهینې رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1970 لسیزې راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. ورځپاڼه وایي د تېر ګل په ورځ ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شوه او د نهې په ورځ ډېرو زیاتو خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جومات کې ممتاز قادری لپاره دعاګانې وشوې. ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې میشت نورو مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپه کوونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي خو اکثریت مسلمانان له هغو نظریو راوتي دي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې لیکي د برګدال قیصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوشې کړل شو. مجلې لیکي له کلونو راهیسې د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچرډ هالبروک وو. که څه هم نوموړی متنازع خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړۍ کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجلې کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. څو میاشتې وروسته بیا دا خبرې پیل شوې خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګول وروسته دا خبرې د ځنډ ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلی بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسۍ مجلې لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره و او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزي له طالبانو راخوشې کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د ویستلو وړاندې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانیا، فرانس، جرمنی او روس مشرانو په شام کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې پر ورځ د څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې په خپلو کې خبرې کړې دي. بلخوا د شام په اپوزیشن کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوری اوربند نه دی مراعت کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د یو رپورټ تفصیل درته اچمل ان وړاندې کوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصره جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په نهمه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پریکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الوش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوې سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو دا موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمسټورا د پنجشنبې په ورځ وویل د اوربن عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
دا و اجمل ان له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی لیکلی دي د غیرت په نوم د خصو وژنو پیښو په اړه د یو دستاویزي فلم جوړونکي شرمین عبید چنای له اسکر جایزي ګټلو سره په پاکستان کې د خصو د حقونو په اړه بحثونه پیل شوي دي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان رسپانی په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د ښځو د بنیادي حقونو په لړ کې د شرمین عبید چنای د فلمونو جوړولو لمخه د آگاهۍ موضوع راغستې ده. لیکي چې شرمین عبید چنای د غیرت په نامه چې کوم فلم جوړ کړی و آسکر جایزه یې وګټله او وزیر اعظم نواز شریف په دغه اړه د قوانینو جوړولو ژمنه کړې. خو د دې پرمختګونو له امله په پاکستان کې د ښځو د حقونو په لړ کې د پراخ بحث بهیر پیل شو چې پکې د دغه هیواد د ښځو کارکوونکو لخوا د هلو ځلو او لاسته راوړنو او د ریاستي بېغورۍ ذکر کیږي. د مقالې لیکونکی ای رحمان لیکي چې رومبی که د شرمین عبید چنای جایزه ګټونکي فلم کې مرکزي کردار سبا قیصر باندې د خپل پلار او تره لخوا هغه ظلم ته وکتل شي چې پکې هغه ژوندی په یو قبر کې خښه شوې وه او بیا هغې په ډېره سخته د دغې خټو ډبرو نه ځان راوویستو خو وروسته پرې سخت فشار واچول شو چې خپل تره او پلار معاف کړي. مقاله زیاتوي چې د سبا قیصر لخوا خپل پلار او تره معاف کول ډېر وجوهات لري، لکه د هغې د خاوند د کورنۍ غریبي، په ټولنه کې د مالدارو کورنو برلاسیتوب او د دغه هیواد عدالتي او قانوني نظام ته رسایي. خو د دې فلم له امله اوس کېدی شي چې په دغه نظام کې اصلاحات وکړل شي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فلم کې تر ټولو حیرانکن منظر هغه دی چې کله د سبا قیصر پلار د زندان نه خوشی شي نو رسنو ته بغیر له سخفګانه په ډېر فخر سره وایي چې د خپلې لور د وجلو هڅو د هغه عزت او رتبه په ټولنه کې نوره هم لوړه کړه او اوس د یو شمیر مالدارو کورنو هلکان د هغه د کشرې لور غوښتو له ورځي. د دې مقالې لیکوال ای رحمان لیکي چې دغه پلار په پاکستان کې د هغه جاګیردارانه نظام د ظالمانه وحشتناک روایاتو ژوندی نمونه ده، کوم چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو په مرسته د تیرو شپږو لسیزونو د ولس د بنیادي حقونو په بیه پیاوړی شوی دی. لیکوال لیکي چې د سبا قیصر پلار په اصل کې کوم یو مشخص کس ته مخاطب نه دی، بلکې هغه د ټول پاکستان ولس پورې ښه په ډاګه خندا کوي او خپله لور ژوندی ښخولو باندې فخر کوي.
دا مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو،
سروي
په درنیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پینزو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د چین او پاکستان اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو په وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لارې پروژې ټولې ګټې پنجاب ته د اړولو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې جوړې کړې وې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. دا چې د دې څه وجوهات دي د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي راهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزي حکومت د راهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي راهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومت ته مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د راهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربیره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي. دا وخت پښتونخوا ولسی تحریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي راهداري په اړه ځای په ځای د ولسی پوهاوی غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي د هغه سیاست به ختم شي، چې څوک ښکاره راغی اولس به د هغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو، نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي، دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ږغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندېښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د ده پوینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل، نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر اعلی او د نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا ویل شو چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو، بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړی شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته سرتست اطمینان راغلی دی او خاموش دي. سره د دې چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي، او هغه کم چې ګرم احتجاج او هغه خغلی شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه او میرعلي او نور بازارونه چې پکې نړیوال کچه باندې کاروبار کېدل، د عملیات وروسته پکې کاروبارونه ختم شوي دي او کاروباریان د ربونو تاوانونو سره مخ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه کاروباریان نه یوازې د خپلو تاوانونو ازاله غواړي، بلکې خپل بازارونه او مارکیټونه هم په خپلو ځایونو جوړېدل غواړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
ضرب عذاب عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې. اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو تاوانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
د میز سمره سامان، ټرن، ګډر، سیمنټ، دا دونې، چینې، غړي، دا ټول د خاورې سره ملاو شو. دغه میز معاوضه ځنه غوړي چې د میز ته معاوضه ملاو شو. ګورنر صاحب چې عرب اعلان یې کړه، خو میز دا وایي چې میز نه دا لستینه باقاعده وغوښته شي او میز دا وروغوښته شي.
د تاجرانو په وینا میرانشاه، میرعلي او د خیل دیگان کې قریبا سور لزر دکانونه او مارکیټونه وران شوي، چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا ارب روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیې مشر دین پیو خان وایي
حکومت
چینی کارزر نه غوړي د کټن نرسي پنجاب نرسي چې موږ خپل ما ځان ملاو شي دا مهرباني دا وکړه او کین سامان ولا په مخابي دا مهرباني دا وکړه چې دا پزر نظر سي مشتارو کو
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوی
ننزار په دارګرځي د چان اثرې په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازاله رو کړش مشتاخ په خود بکلیفي او ساخ په خوري بزرینه منان شول بلکې ا بزرینه سامان یې هم په شی وړا په شی خرڅي دا مشته زر نه روګوي چې لارې رو ډاکیږي میږي ویني
د شمالي وزیرستان متاثرین قائمی کمیټه غړې دیدار وزیر وای که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې ښودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی
په میران شاه او میرالي شې لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامي کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي د کوم شرطینه چې تړلې شوي دي چایه تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي اغلون د ژوند دروې نر دا خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باندې نه سوکتلی شي نه و د ټل نه سیکورتلی شي نه و د پکتیا پکتیکا نه سیکورتلی شي وزیرستان ته د لاهور نه کاسر روان شو د کراچۍ نه کاسر روان شو سیټونو رتلل چې دا کوم کاروباري خال دی او په دا شرطینه لوند کاروبار ونه شي کړی
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدي او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نه وي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نه وي شوی د غلطه د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د خیبر لباړي بیکورکل شوی شرلی افریدی له یوې خپې معذوره دی خو په دې سربیره یې له پاکستان سره سره د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستې 20 کلن افریدی وایي هیڅکله یې دا نه ده محسوسه کړې چې معذوري یې د لوبې یا ژوند په نورو برخو کې خنډ ده د پېښور د کرکټ په یوې اکیډمۍ کې د معذوره لوبغاړو چارو مشر ایاز خان بیا وایي شرلی افریدی په ټول پاکستان کې پیژندل شوی خو باید چې ورسره مرستې وشي فرهاد شینواري یې په اړه نور معلومات راکوي
د خیبر جنسی باړی ملک دین خیلونه بې کوره شوی 20 کلن شیرعلی افریدی یوه خپه نه لري او مصنوعي خپه کاروي خو د دې باوجود د مازورو په کرکټ لوبه کې یو تیز باولر دی او د پېښور شاهي باغ سره نږدې په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې لوبه کوي دی وایي مازوري په مخه کې خنډ نشوه حوصله یې ونه بایلله او د سبق سره سره یې د کرکټ لوبه هم جاري وساتله
د مازوري خو زه دعا کوم وم چې مون د کمره پریوته مو بیا خپل هغه ورګدو سکینسر بیا رنه کاټ شو او بیا دا نه باجه کنده مو خپل گیم چې کم دی جریو ستلو بیا ټینګ دی مونږ بڑا وند پرشن جوړ شو حالات ډیر ځل خراب شو ته پېښور ته منتقل شوم پېښور گیم بیا مو خپل گیم چې کنده جریو ستلو د مو اول دوره کم دی انډیا ته شو یو هغه چې کم دی دلی ته شو یو دلی کې مډر بیسټ کرکټ د گیم کړي وا حالتا بسلور میچونو کې مو نو اوټ کړي وو په 2014 کې مو سویډرلند ټور شو فرانس سره مونږ نارمل کرکونه مونږ ډیسیبل د نارمل کلبونه سره مونږ یو مشو هغه زه مونږ 4 میچونه شو بغه کې مو 15 وکټه اخستی وي نو چې کوم نه محسوس کړي چې راي مو دا په 10 سره خراب ده مازوره دو
نو مو ډی زیات کړه چې اوس یې د فاټا د مازوره کسانو یو کرکټ ټیم هم جوړ کړی دی
پاکستان نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې بغه کې فاټا ټیم بنو مونږ دا کوشش وکړو فاټا ټیم یې جوړ کړو اوس یو بنو دم چالو کړو جوړن کړو د پر چې کنه مونږ یې چې پاکستان کې کم نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې بغه کې د پټان نمندګیو ان شاء الله روان کله ته مونږ دا کوشش
کوي به پکې
د پیښور په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې د مزدور کسانو د کرکټ اسوسییشن یو مشر ایاز خان وای
شیرعلی جانا پہچانا نوم دے په پاکستان کې د سره کتاونو شي کنه ان شاء الله دا ټوله دنیا کې دا خپل نوم روخان کولی شي د د پټول پاکستان کې فاست بالینګ اونډغه دی د سټایل د هر څه ماشاءالله د پرنګي یوم نشتا
او په دې کرکټ اکیډمۍ کې موجود د مزدورانو د یوې فلاحي ادارې مشر انجینیر عرفان وویل
د ته پرسنل فائدہ نه ده بلکې پورا فاټه ته پاکستان لیول ته فائدہ ده چې کم ایمیج د فاټه چې جوړ شوی دی نو د شیرعلی غوندې خلک به دا ایمیج خکې
کبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کرکټ مزدور لوبغاړي وای چې د پاکستان کرکټ بورډ دی د نورو عامو لوبغاړو په څیر د کرکټ مزدوره لوبغاړو له هم پوره توجه ورکړي او دوی سره دې مرستې وکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسور لیکوالان او شاعران وایي چې لوګ داستانونه د یو ماشوم په ذهني تربیت کې ډېر مهم کردار لري او باید چې لکه د پخا په څیر پارکور کې مور او پلار خپلو بچو ته د لنډو کیسو یا لوګ داستانونو سلسله بیا شروع کړي. نور تفصیل د سراج سهیر په دې رپورت کې اورو.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا ده چې پخوا به نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو په ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډېر ضروري هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساینس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډېر مهم کردار لوبوي او دا ذمهواري د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وښایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کما بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو، رښتې به ورته خپل خولې چې ستاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چل هم زده کو، په درونو سپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې ده هغه د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ له په دې باندې غور پکار دی چې که دغه انغری غاړه نه وي خو ایټ لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نه وي او د یو بل د مسلو نه خلق خبري.
همداشان په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړوکی وم په خپل نو په هغه ورځو کې مونږ په حجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کیسې کولې. د هغې نه مخکې چې ډېر واړه حجرې ته به ننوتو نو په هغه وخت کې به راته نیاګانو، تروریانو، میندو، نورو مشرانو ښځو کیسې کولې. د هغه کیسو په ذریعه زمونږ تربیت کېدو، ډېر په غیر مخصوص انداز کې، په ډېره فینټسي چې ورته په انګریزۍ کې وایي، په هغه رنګ کې به زمونږ تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز، د اخلاقو، د کردار، د همت، د حوصلې، د یو بل سره د سلوک په چل باندې پایې کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حده ضروري شی دی. نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور، دود، دستور ژوندی وساتي نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایسته او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو به خپل لمسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې. واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نه شي. نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و، خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی و. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل دغه ټول خواږې زمونږ نه اتروړل. نو که داسې یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند، هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ د کمې ستونزې دي په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو، زنانو، نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده، بدری جمال خاپیری، فتح خان رابیا ګله، ګل او سنوبر، نیکی بدی، یوسف خان شیربانو او د گنجی کیسی ډیری مشهوره وی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.